السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د اندېښنو په اړه بحث پکې شوی. هیله ده چې نن تاسو تکرار واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا والیان او ولسوالان د یو درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه په خبره، په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره ګوري کې څنګه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار ته ورغلي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې وکړې. تر څنګه طالبانو حکومت تېره اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوه ورځو لپاره انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه هم بند کړي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رینجر موټرو پر ځای نور موټر وسپاري. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوی موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لږ تر لږه شل زره رنجر موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیرو نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لږ تر لږه دیر زره ډالر تمام شوی و. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګارد راپور پر اساس لږ تر لږه 50,000 موټر د افغانستان اردو ته ورکړل شوي و چې یوازې د ساتنې او ترمیم لپاره تر 400 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې لګول شوي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دا د بشار الاسد له پرزیدلي نظام وروسته د سوریې د لری کېدو نخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنی مشرتابه لپاره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې وستر آزموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهر کې بشاو خوش پک زره کسان په سیمایز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپل سیمه په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو د مرکزونو په د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانیستي وي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابیش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابیش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. د راپور نه لمخې خای بابش له خی الخ ګوند اس پی ډی سره ائتلاف وکړي، هغه ګوند چې سیاستونه یې د اروپا د کډوالو د پالیسیو ضد دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لیوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دی. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقلیمي بدلون له امله تر 1.5 مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنې ښیي چې په کابل کې د اوبو نشتې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چنیدی وڅېویدی. د مرسي کور د مندونی لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولي سرچینې تر 2030 پورې وچشي، چې د شار د 2 میلیونو اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بيخي وچشي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د وی بلی جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو لشتل لشه اتیا سلنه سرچینه له سیهی نظر نه خوندې ګڼل کیږي او د فاضله موادو ارسنیک او نورو موادو اندازې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدني وای که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم شار به لومړنی عصري شار وي چې د اوبو له بشپړ وچیدو سره مخامخ وي، خو بیل شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر دېرش سلنې پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشتوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشتوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخت چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړي، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوي دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل ترمځکی لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دی. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوښوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا ترمځکی لاندې اوبو ساتنه نورم په ټیټېدو ده، حتی د وچېدو حد ته رسیږي، او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر ټولو مخکې سلامونه و سلامات باندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت مې چې به چې باران وګلی وریږي دغه پروان کې شدیده غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم دي، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث د دې شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدلې کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د رایسیت لري او په اوبو باندې استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅ حکومت نه لري، معمونه نه موټر شوي، نه سلمانیانې، کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګي د دینه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر د سکاوي چې لګول شوی دی او دا تاسو ته به اندازې وبره وباسي دا په خپل یو بس عامل ده چې مصطفانه ټول تاثیر کړی ده او د زموږ ساتلاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم د اوکې بودی
ډېره مننه استاد اومویل چې پاول به په دلایلو خبري وکړو ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي او که دا هم د چې په یو و ملیونی شهر باید هم په ځمکه لاندې اوبو باندې تکیه ونه کی فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي یا یو سیند شته چې دی غلو تصفیه کیږي او دی غلو اوبو استفاده کوي د ځمکه لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه ډاکټر صاحب مایر فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي ګوندي زما خبري واوري ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس ما خبري اوري صحیح دوی ته بل سره ټلیفون وکړو دا پښتنه بل په هان صاحب دوجال څخه وکړم دوجال صاحب تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل دغه عامل تر څه حد پورې رول لري ما ویل چې په لوی شهرونو کې هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي اوسیدونکو څاګان نه کینی او به په نلونو کې ورته راځي هغه او به هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوی لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري هغه او به تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي اما په کابل کې چې وسې نفوس و میلیونه تر رسیدلې دی دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې او به باندې اتکا کوي
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نو سیستم په مان راته شو او دا مشکل حل وکړ په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر او تاسو چې کورونه له کشاري نه او وزیر اکبر خان کارتیسی او کارتیچار خو هر کور
په هغه وخت کې هغه وخت چې د نلدوانی و تاسو وایست هغه بل کوم ځای
راغله زیاتره دغه د پغمان ذخیره و دا و چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه خشته دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره وي دا ټول د پغمان کېدلې البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وي چې دا سیستم تقویه کاوه اما دا خزینه دوه ویالې راغلي وي دا د تخنیکو افشار دغه ځای پورې دا ساحه د سلو مخه خوشحال مینه ته آبیاري کوله حتی په دغه ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وي دا د تخنیکو دی ځکه بل لویه ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلود کلانجو یې ورته ویلي دا د چوتون د خانه هغه د لنندرو د دینه ډېرې پاکې اوبه وي دا دغه سرات راته وسلابات بالاخره تر دغه بالای سارو تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث دي ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي چې ورته چمچمه ستوي او بلې چې و دغه د ګزرګاه سره چې دا دواړه یوځای کېږي دلته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې خو او دا شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچې شوي دي یعنې جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټولې قطع شوي دي نه د پغمان دغه ویالې راځي نه کلانجوی په اندازه اوبه لري او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره یوځای شوي دي او د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده اما په مقایسه د نورې دنیا کابل خار وسم بیر ورته ده ډیر ځا هغه شبکې چې نور ملکونو کې سندونه ته جوړ شوې دي بیا ته څنګه ما برخه هم که کابل کې جوړ شي بیا هم مشکل حل کېدای شي دا د دې شي سره دا ګزارته هغه هم منځلار عمل شو اما استفاده دوه چنده او درې چنده هغه هم په ډېر نامناسب شکل سره دوام لري او د دې عواقب نور هم ګواښونکي دي.
بله ډیره مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار، پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې له کبله کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسې نور څه پی زیاتوئ؟
ډیر مننه سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیم د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی او د همدې خاطره په ښارونو کې د اوبرسانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د پر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنې مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه هغه به د اوبرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنې اول به دغه سرویسونه د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د اوبرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کلونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حللاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه. او هغه دی موږ یې تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساگان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنې د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه دی د کابل د ښار په باره کښې ده، د کورونو جوړولو داسې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده. دا
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کښې ویل کېږي چې تر 2013 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي، څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې هم نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې درېغه استعمالېږي. مهرباني.
نو بس دې کې زما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې دپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره داسې دي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې هم لیدلی ده، اکثر داسې اوبه وي چې هغه دا د تشنابو یا د لارو راوتلي یو خدا خبره وي. بل داسې ده دغه د اوبو په اړه کې چې دا اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبره ده بل باید بندونه جوړ شي هغه بندو لارې نه کېدې ښارونه ته مو ورسیږي مثلا د پایپو یا د بهر رقم باندې چې اسمت سروان سبا بندونه بیا رغونه وشي باید بندونه بیا بل دا دغه اوبو چې دي چیرته ورخصنه ډیر ځات وشي ډیر بارانونه وشي دغه لوجنم کې دی چې دغه اوبو یو څه پیدا شي او څه زیات شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان چې نور د هیوادونو د شغل ته اوبو مخ په کته روان دي دغه اکثر د برمې دي د خلک کاږي مطلب ډیر زیات یعنی چې زوړی سم د سیماوریدل دي د خبرې کوم شي
ډیر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کوم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان سم وترم سلامونه مې قبول کا پسته ډیر مې ستړې مې اوس سره ورکو ان شاء
الله وام داسې ده مننه سلامت اوسې خوشاله اوسې
تاسو شکر سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو مې لمنوت او سازانو ته خبره دا ده دا د اوبو په اړه چې موږ څه څه واره خبرې سره کړې دي او ماغه موضوع ده واغه موضوع ده دا تنها د کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر درکم موږ جوزجان ولایت چې یو په ریګو په یو دشت راګیر ولایت یو وګر چې د ماجنو کور دی جوزجان د غاز او د نفټو د تیلو کور دی اما تر ننه پر جوزجان څه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په اړه چې په خوا بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل اوس هغه بارانونه څنګه تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شي نشته کایم په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کیږي نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې د خلکو کنټرول کې هر سړی چې برمه باسي ککوبه باسي د دې وبو په سما باندې فکر وکړي نو هم د ملت مسؤلیت ته تنها په نظام هم نه کیږي درېم زموږ د علماو مسؤلیت ته چې خلکو ته آگاهي ورکو چې وبو سره کوم باس پما شي کومه ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیره جوړ شي یا ان شاء الله تعالی دا ګر د کارونه کیږي ولیکن درې کسره باید مسؤلیت واخی یو مسولین د نظام یو ملت بل علما علما باید آگاهی ورکی ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
لسه ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي توشي ته چې ډاکټر صاحب مایار اشاره وکړه چې اوس د شار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې چې فکر کوم زما په فکر شي منزورې دا و چې کله او به دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقالولې میترونه درلودي خلکو به اسراف نکاو او به سپمولې او اغمر او به مصرفولې چې پکار دي نو او به د سینو وچیږي په دې اړه تاسو ته تر سره
بالکل مونږه دا استعمال دی او به چې دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی څنګه واخې کړي وو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وو دومره افراطی ځای کول د لاخره نتیجې انده شي راځله لکه دا اوس چې ده دا خو دا استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او دی ورښتون ویلې لپاره هم موږ د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول کټ وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واور په باران د باران په ځای غلې په ځای یا د څه ته سپې موسم باران دا ټول موږ ته ناوړه تدابیر د ناوړه کړنو دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کوو وس به وس واور نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفادې کې باید مساحت ووسو خپل د غروشت استفادې بدل کو د دې نه برلاوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاس لاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا موږ نه مفت ځي په دغه سیندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژر موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان یې موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړ نه شي دا که موقتي ذخیره ګاوي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته رهنمایي کو او بیا دغه اوبه چې موږ دا رهنمایي کو د سیندونو نه راړو دغه کېدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس هم تشوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کې وکلي ووتل هغه کلي یې پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچکلی دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سید خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند پخوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافۍ د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلو کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پښیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه خیمه دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفته روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو اکثر ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشي کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ټاکي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روانو اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وای دا تور غر چې ده د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او باندې په طبي شکل سره دا ونړې ده دغه جوړول ډیر آسان وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زموږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه د هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلي چې نیکونو راته جوړې کړي وې هغه مو هم ټول له لاسه ورکړل هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سې شان په باندې جوړو دا خو او بل نه دی ملامتي خپل مونږه ملامت
سلامات اوسې په هانسه ډېر مننه کور ودان سلامات اوسې لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شو د پخوا غونډې واوري نه وري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دي خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه د استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مکوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه ښه مطرح شي دا بخښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه اورښت دي اوړی به هېڅ اورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ اورښت نو په وړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو وړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې وړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخ ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حلاره د اوبو په زیربنا جوړول کې د افغانستان نه دی جوړ کړی یعنی بندونه نه دی جوړ کړی د لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه په سرلای او ژمی زیرمه شي او ګوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تیر کلونو کې 500 کې دغه نه تمخ کې هم داسې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه اوس شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آبرسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کنده موږ تیرنه پی وکړو یا مثلا ورته وګورو موږ خپله یو لوی تحقیق راپور پی لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی او په پښتو ژباړم راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دیده تلاسه چه ظرفیت و تخنیکی و دی دیزاین و نور و برخو تایم گورتا و گرو نو دلتا یو ویش دیسی را مسته شوه چه در لوی خارونه در آبرسانه شرکت تاور کرد شوی او در اطراف خارونه چی دی در بیا وزارت انکشاف دهات کنترول لانده دی او در ولسواله و مرکزونه نو غیر لدینه شاروالی بیا د نور ویش پدای چې مثلا شاروالی د سیل او بده شاروالی مربوط کیږي د آبرسانه د شرکت مربوط کیږي فاضلاب د بل چا مربوط کېږي دغه سی یو مسمش یا ګډوډي ده چې څوک نه پويږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتول شي مستقیمه نه ورته مسولیت ورکول شي او نه بیرته ځواب حساب وختنه تکړای شي دغه سیستم باید لسره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډیر واضح رامنځته شي او دغه علاوه مسولیتونه واضح ډول وسره شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه دی ولاره نو برا پیدا کی پاپ کابل خار کی په نور خارولو کې ممدا کې دشي ورو ورو وغځيږي اوس کومه ورته وګورو د شخصي ټانکرونو او بخرتوي هغه بیرته د همدغه خار دنده کلان نو برا او واسي لک جوار ته کیندلې په خپل پیسو به خرڅوي خپلوري یعنی هغه کوم مواد چې د ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شای ترلاسه کوي بیرته پیسو باندې پلوري چې دا په خپل یو غیر قانوني کار دی او به د قانون په اساس باندې عامه ملکیت ټول به حق لري او یوازې هغه د ابرسانی مسلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي هغه د پاره میکانیزم باندې کورو سوخ کوي به وغږیږي بل برخه په خارونو کې فابریکې هم دی هغه هم د وبډې زیاتې کاروي مثلا زموږ ورته وګورئ کابل کې بیا د کابل خار په پای کې راغلي دي چې هغه د پغمان د اکفر نه د پغمان سین شاوخانه او بره او باسي او هغه تروسه خو په خو وضعیت کې دی خو امکان شته چې هغه بیا تشي نو هلته ډېرې فابریکې دي په خار په نورو برخو کې فابریکې دي او بره او باسي په همدې شکل په نورو خارونو کې هم شته په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د ابرسانۍ شرکت یو دفتر لري یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته ابرسانۍ کې نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصېږي نه ولې شبکه نشته ده اوس یو کور دی هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسېږي منظمې اوبه ورشي ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته مثلا په کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم پل تخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 15 کاله مخکې اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار ماسپښین مازدیګر اوبه رځي نورې نشته همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو خلیفه الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي خیرخانه همدارنګه احمدشاه بابا مینه د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې هغه پاتې شو د سقوط سره همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړې یا پسته صاف شي څه د خلکو سره غږېدلی
لکن
دغه رقم ستونزې دي
ډاکټر صاحب مایر
باران مثلا کومه ګورو خو هغه باید سمه ده په غلارو کېږي اما هغه باندې یو بس
که چیرته دا شبکه هم جوړ شي خبره ده نه
ولر یو ور کوته باید حکومت وبو ورسې
بله که چیرته شبکه هم موجوده وي او چیرته چې شته مالته تاسو اشاره وکړه چې وبنشته چې وبنینو شبکه هم بې فائدې ده چاره څه ده د کوم لار شته ځینی وای چې بله څنګه
ګوري خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی دوی لاس تل نه برخه ته وبو ورکې نور خو په خپل نساکان باسي د دا شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی اوس یو بل تغییر چې پکې راغی د ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده هغه 1000 متر مکعب اوبه ساتي دغه د پاره چې دغه شبکه هغه په خانه مشترکونو ته اوبه ورکړی شي نو دلته د قرغې لاندې دوه نور ساګان وایستل ژور او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي او بیا هغه ډکوي دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي نو ستور دا دا چې هم دا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې دوی تاګان وایي سلغه د زیاتي وچکړه نو اوس چې موږ ګورې که شبکه موجوده وای د قرغې اوبه ټول کابل ته بس ویلانډ دی داسې به درته ووایه
نو
ستور دا چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو یو څه ناڅه دی او شاوروس باندې هغه دی جوړ شو اوبه په کښته اوس د څوکره وولي رای ولي کنه کابل ښار ته ستور دا دا چې یو خو هغه ماشي درته ویل جوړښتي ستونزې دي یعنی نه د وظیفوي ویش دی نه هغه او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و او په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې دربنا جوړه کړي بس دغه د اوبو موضوع سږ کال ته دغه وخته پورې ګرمه وه بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ ژمنې ورکوي او آخر کې خپل وخت تېروي خلاص
بل اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي او د شاو عروس بند یادونه مهم وکړه چې مکمل شوی دی نه پېژم چې مکمل دی او کنه دی خو د پاینې حال کې د پنشیر د سیندې اوبو کابل ته د تیرولو خبره کیږي نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي چې د کابل دومره ډېر اوبو ته ضرورت لري ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي شبکه ورته جوړه شي او کومې اوبه کابل ته راورسول شي نه دي ځمکې لاندې اوبه
که موږ ګورې بس حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی دلته به یو کمپلیټ څو انتخابونه سره ترکیبوو او هغه به حلاره راوباسي چې مشترک حلاره شي یعنې که شبکه هم جوړه شي دا خو ټول یعنې شبکه نشي جوړېدی دومره ټول خار کابل خار ته په یوه شبکه نشي جوړېدی هلته موږ که ورته وګورو خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دي هغه مکتلې دي په هغه کې مرحله ایز پلان ورته جوړ شو چې تدوګه کال پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلاب سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې درته تل کېده یو مسله دوه مسله موږ دانو شو ویل چې تنا د کابل د خرقې اوبه بس ټول خار ته کافي دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنی دلته اوبه شته اما موږ نه شو کولای د خرقې ټول اوبه یو د کابل څخه ته مصرف کو بیا خو د سینې کې چې هم دا یو سرچینه موږ اخلا کراونی
هغه به مو چشي
مالګره یا په راتلونکو کالونو کې پیښې دا سرچینه و چشي به موږ ټول سیستم بیا په یو ورفاج وینا سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي هر یو په خپل کې کدی باندې مخ ته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند تغذیه شي و د شاتوت د بند تغذیه شي یو برخه د خرقې نه تغذیه شي د ګوري د پخمو د پنشیر سیند خبرې چې کیږي هغه که پلانونه ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي هغه د کانوي کابل لپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت نشي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونه اوبه راوړل شي ګوري د سیاحت کې هم بند د باغداري چینانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه را ایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حراره سي نو هغه په ځای دا بند جوړی چې ته ودرېږه هم چینانو ته برق ورکړی شي د مسینک دپاره هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي یعنې هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل دپاره دي د زاړه کابل دپاره نه دي خو فرق کوي هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنې دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي کېدلی شي داسې نه ده چې په یو وخت سرچینه باندې هغه د شواروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي هغه ټوله نه خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل ښار ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته کار او نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونه شي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف جهات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پورا کینه د غوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډیر لګ دی نسبتا د خارون د کار کابل کار کې یا په ټولو خارونو کې اوس وبه کورانه ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورزي او تجارتي برخه ته په 50 ورزي چې په خاډ هم ټیټه دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه د پاره شي نوې زیربنا په جوړه کې نوې زیربنا جوړول د پاره یو ګډ پلان کې دی چې جوړ شي کومه مخ کې اشاره ورته کوي کابل احمد شاه بابا مینته چې 12 او 22 مناهیر د څنګه پسنګ رځي نو تاسو د یو برنامه وکړه 55 میلیون ډالر یو پنګوال دی بیوټی بیلټ اپریټ ترانسفر پر شکل جوړول د مخالګونه پیسې اخستې لکه چې یو څه ټوله کړي مې ماته چې څومره خلکو وي د کورونو ته پایپونه رسول میټرونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې ډیرخه بیا پس څو کلونو پورې به د شبکې هم د شرکت او هم د پنګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا ورسره به د زیربنا حکومت ته تسلیم کړي نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي هغه اقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنی منظمې نمرې دي کولای شي په اسانۍ اوبه ورته ورسیږي یعنی دا د دې ته مغنه لري چې حکومت د دې ځاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټی ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نور ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او تشکیل ظرفیت دی چې د اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم تاسو د خصوصي
د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نیبی کابل لپاره وي خو کدي هرې سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته او بو ورسوي. دا به واقعنه تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ یو ډیر روبي ډیر وخت نیسي. نو کدا سې کار وشي نه پېژنم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پنګونی وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خبر شوی. څه دغه چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو لپاره د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتی خبره تیری. دا په خوام شوی دی. دلته څو پړاوونه لري. په خوام یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره به توافق کوو چې موږ دا کار درکم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو زمونږ سره موافقه وکړئ. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه نسه یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته. مثلا ولې د هغه نه څوک د شوارو سپند نه ولې څوک اوبونه راوړي ښار ته یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخته لاړ شي، نه دا چې د هر چا سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا هغه کورنۍ چې وسل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخي. اوس خو حداقل څه ناڅل له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګوره، دغه لپاره څو حل لارې شته. یو خو د اوس هم د اوسنۍ سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی. یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، او یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګ رځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنی دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو، د هغې په اساس مختلا شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک دی کابل په یو پلانې سیمه کې اوسې هغه د دې وخت نه لري چې هغه د اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته بیرته اخلي د تصفیه. نو د اوبو خو همدومره زیاتې نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسې چې 1.5 سلنه خپل عاید به غوته ورکړي. نه، اوبه ګورئ، ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک اخیستي هغه په 2 افغانۍ باندې اخیستي. یعنې بر بیا یې ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا کابل کې خپلې اوبه تیری 10% ډیره غازمي قیمت دی. یعنې زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تشم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي، ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږي په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو، عینو مینه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي، او فی کور 1 افغانۍ پیسې ورکوي. یعنې د حکومت نه هم نیمایي. دا خپله د یو ښایي چې د یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه او دې برخو ته داسې تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي او هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال لدی په کابل کې مومیر سبز بل خارګوټه دی چې البته ما ته معلوم دی هغه هم همدغه شبکه درلودله د ځکه نه بې اوبره ایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی یم بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي. نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شو ډول باندې په نورو ښارونو کې هم خو البته ټولو شبکو معلومات نه لرو. خصوصاده مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته وګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی. هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله همدغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار دپاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته. خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس ردي یو څو ردي وي بله ورځ تللی وي بیا د یو اخر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مایا ډېره مننه. یو دوه ورېدونکي هم لرو ګورو چې دوی سوي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسما سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي دی وکړو چروغ جوړ به
سلامت اوسه کورم ودان مهرباني
علي دی مان قبل کيو سلام تاسو ملمنو ته وایم واکان ډیر شایسته خبره وکړه. محترم اسما سروان صاحب دا کوم وچکالی چراغله د پټوټل افغانستان کې انده شب درته وایم چې پټوټل نړي کې د وګو کمبوت سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورشتنه وکړي. سروان صاحب محترم یعنی دا ملمنه چې اشاره ورته وکړل واکان په کابل کې د اوبو ساته به ښه تللی د زما په پامو فکر. محترم اسما سروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه د ملمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه را مهار کې د بهرنیو موسساتو په همغږي سره او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته بهتره معلومات چې هاوی ولایت دی مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښه تللی دی کبالا جوړی چې باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخاوني سي او غټ غټ بندونه د موسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري. سروان صاحب په ټوله نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ
کیږي. ډیره مننه. سلامت اوسه اتل صاحب. احمدی صاحب اوس تاسو نو بته مهرباني کوي. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسمان سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسه مهرباني کوي.
او روغ اوسه مهمانو ته سلامونه وایم. سروان صاحب موږ ته ټول کې وګورو هغه دې مهمه خو ډېرې ښه خبرې وکړې. زه ټول سره معافی کوم. نو مطلب څه درځي کېږي چې دغه په قانون نشته. قانون نو بچي کېده چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي چې جبته ورځي په باندې سکتورو باندې دا کار کوي. ټول خلک په ټولې حکومت او ټولې هغه شرکتو والا به مو ټولې نو دا په بنیاد کې کارونه دي وګوره وګوره چې هم ډېر کټه تللې دي. نو په دغه کله لکه مېلمه سی ویلار حکومت راغلی سور دي تیرې کړي خپل جیب ډکړې ده. بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب مرغان لپاره زنګول لپاره د رغمن لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کړم چې دا د کیسه لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي. دا وګ خو وګره ډیره کړتلی سروا چې د اعتبار کې د تاریخي بغلان باندې وګ مرکز یا خبر سانګو وګره دي ته وګ ډیره کمې سي ودی سينو کې کمې سي ودی په توګه په خاص توجه ما دوی نو د شرم کال په 2000 په کال پورې وګ کابل کې نه نو کابل بګړي په څه کوي او به وو نه کیږي ځان سروا چې مخسر ما په نظر
ډیره مننه. سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي. مهرباني او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخو ته نږدې شوی یو که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درې اوبو استعمالوي د آینده په اړه کې باید څومره فکر وکړي. دا وسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خدا چې و په ټوله دنیا کې نه دي کمی شوی و په هغه ساده ته کچه دی و بس توفیق بدلونونه کې رزي خو سب کچه کوي باید توفیق را نشي. یعنی څو لارې نور افشته یو دا چې حکومت هم یو څه ناسه کار کړی دی. هغه د کومو برموی چې ویل شوی تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړی دی په ټول افغانستان کې شپږ ولایتونو کې درې لکه 10,000 برمې وهل شوې دي او دا اوبر او باس یا دوینه ما ته معلوم شوی چې په کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځای کې لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دیم ورو ورو داسې یو هڅه جوړ کړي چې به تر ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم غشي حالار ورو ورو داسې کومه ووی یو دادی چې خلک د ورو ورو ځان دغه کموابه سره یا د وبود سپما کلتور د ځان سره خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري غوی ډېر وب مصرف یو ځکه غوی ته د وب مصرف دومره نه ښکاریږي او خو دوی په خپل ناګهانه ډول د بل چا په مارۍ باندې فخک دي یعنی غوته وب کموي دا باید دوی سره دا فکر مو وي چې دا چې کوم وب مصرف یو چې موټر مینځل د پاره یا د سړک د لمدول د پاره یا د نورو چارو د پاره دا یو بل چا د ښکاک دی د خلیت خدي راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نورې حلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د میلما مخکې مورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت سمه دلته ګورې که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د اوبو د څښاک ستونزه لري هلته که موږ ورته وګورو د خپل د زرنج ښار ډېر زره کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده په هفته کې یوه ورځ هغه کورونه ته اوبه رسوي په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزلیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سریپول دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښه والی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا روان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي دوی د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست وي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې ششنه ساحه ده دا جیګه ده شاروالۍ په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټورې چې اوس پکې دغه دي پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د ساتېرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت دلته اوبه راټول شي دا حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وي دا په ټوله دنیا کې اوس موټ شوي دي داسې نه ده چې موږ تنها افغانستان ته وړاندیز کوو نو دغه ډول چارې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي او په نورو حلارو چې واورې مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي یعنې خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چېرته دي وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګوري ستونزه دا ده چې شبکه نشته ده اوس په مثلا ما دوه ویشتو ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایدا چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او د دې لپاره فقط یو میکانیزم را مسته کول په کار نه ده چې مصرف ډیر زیات وشي نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي امکان دې شته چې موږ د یو ستونزه حل کړو د غیر دغه په وضعیت هم در رقم دوام وکړي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر دو عبود مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوخانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتني مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
دل رل رل تماشے بدے